ستونزو خلاص شي.
د بشري حقوقو فعال او خبريال یاسمین نبی زاده چې د امنیتي ګواښونو له امله له افغانستان وتلې او اوس په پاکستان کې ژوند کوي هم ورته ستونزه لري.
پاکستان مشکلات اقتصادي خیلی زیاده استون.
په پاکستان کې اقتصادي ستونزې ډېرې دي، ځکه دلته د افغانانو لپاره کار نشته. د ویزو تمدید هم هره میاشت ډېرې پیسې غواړي. زما په کورنۍ کې چې شپږ کسان دي، هره میاشت د ویزو د تمدید وس نه لرو. په داسې شرایطو کې چې ډیپورت سو، ټول پوهیږي چې له څه ډول ترخو شرایطو سره به مخامخ کیږو.
د کړکېچ نړیوالې ډلې آی سی جی دغه شان په خپل راپور کې زیاته کړې چې اروپایي ټولنه او غړي هیوادونه یې هم باید له خطر سره مخ کډوالو د ساتنې په برخه کې خپل مسؤلیتونه ادا او د دوی د ځای پر ځای کولو او بیا میشتیدنې بهیر چټک کړي. دغه سازمان په داسې حال کې له پاکستانه د افغان کډوالو د جبري ایستلو د مخنیوي غوښتنه کړې چې پاکستان د نړیوالو سازمانونو لپاره له پسې غوښتنو سربیره لا هم د افغان کډوالو نیولو او جبري ایستلو ته دوام ورکړی دی. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمیشنري UNHCR د روان کال د 2023 په یو راپور کې ویلي و چې د می میاستې په دویمه اونۍ کې تر 400 ډیر افغان کډوال په پاکستان کې نیول شوي دي. د UNHCR په راپور کې راغلی و چې د اپریل له لومړۍ نیټې د می تر 13 پورې 1,68,200 افغان کډوال له پاکستانه افغانستان ته ستانه شوي چې له دې ډلې 15,000 په زوره ایستل شوي دي.
facebook.com/azadiradio
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د مغږی دفتر یو چوي د امریکا د بهرنیو مرستو ځنډولو په افغانستان کې نږدې 1.6 میلیونه کسان اغېزمن کړي دي. یادې درې پیوه تازه راپور کې ویلي دي چې د دغه ځنډ له امله په افغانستان کې 138 روغتي مرکزونه تړل شوي دي. پورته وخت کې شمیر افغانان په خپلو سیمو کې د روغتي امکاناتو مرکزونو له نشتون شکایت لري. نور حال په راپور کې
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر وایي چې د امریکا د بهرنیو مرستو ځنډ په افغانستان کې پر بشري عملیاتو پراخې منفي اغېزې کړې دي. او چا په خپل تازه راپور کې چې د مې په 22مه په خپل ایکس پاڼه کې خپور کړی ویلي، د مرستو دا ځنډ د فبروري میاشتې تر پایه د 138 روغتیايي مرکزونو د تړل کېدو لامل شوي چې نږدې 1.6 میلیونه کسان یې اغېزمن کړي دي. د راپور په ټکو د دغو مرکزونو له تړل کېدو وروسته شاوخوا 1,200 ښځینه روغتیايي کارکوونکو هم خپلې دندې له لاسه ورکړې دي. هممهاله د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق خبرداری ورکړی چې شاوخوا 6.3 میلیونه تنه به په افغانستان کې چې ډېری ښځې او نجونې دي، د بودیجې د کمښت له امله اړینو روغتیايي پاملرنو ته له لاسرسي بې برخې شي. د دغه صندوق د افغانستان څانګې د مې په 22مه ویلي چې ډېری ګرځنده کلینیکونه او په لیرې پرتو سیمو کې روغتیايي مرکزونه د تړل کېدو له ګواښ سره مخ دي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر افغانان هم روغتیايي خدمتونو او مرکزونو ته د نه لاسرسي په اړه شکایت لري. د روزګان ولایت یو اوسیدونکی چې نه غوښتل نومې په راپور کې واخیستل شي، د غږ بدلولو په شرط یې ازادي راډیو ته وویل:
دلته کلینیک ملینیک نسته، کوچنیان وکړه مریضان سی بیا د هغه سب له دکان نه ورته دارو مارو ورته راوړو دوا راوړو همغه ورته ورک نورې پرېږدو خدای ته نو خدای مهربانه سه جوړ به سي په همغه کنه هر څه سي تر شاره یې څوک وړی سي.
د یادونې ده چې تر دې مخکې هم یو شمېر نړیوالو سازمانونو ویلي و چې د افغانستان روغتیايي سیستم چې کلونو جګړو ځپلی د امریکا د مرستو د ځنډېدو له امله له جدي ستونزو سره مخ دی. د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO خبرداری ورکړی و چې د امریکا د مرستو د ځنډ له امله ښایي 3% زیات افغانان د روان میلادي کال تر پایه روغتیايي خدمتونو ته لاسرسی له لاسه ورکړي. دغه سازمان دغه شان ویلي و چې د 2015 کال تر 3مې روبې پورې 260 روغتیايي مرکزونه د تړل کېدو له ګواښ سره مخ دي او دا حالت به له 2 تر 3 میلیونه افغانان له روغتیايي خدمتونو محروم کړي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د جنوري په میاشت کې د یو اجرایوي فرمان په ترڅ کې د امریکا ټولې بهرنۍ مرستې د نوي ورځو لپاره وځنډولې وې، ویل چې دا مرستې د امریکا له ګټو سره سمون نه لري.
ټاکلې چې ایران نو امریکا متحده ایالاتونه د ایران د اټومي پروګرام په اړه 15 خبرې اترې په روم کې ترسره کړې. اصلي خنډ د ایران د یورانیم غني کولو وړتیا ده. هغه څه چې متحده ایالاتونه ټینګار کوي چې باید په ټپه ودرېږي، خو ایران وایي د یورانیم له غني کولو لاس نه اخلي. نور تفصیل په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې د امریکا متحده ایالاتونه له ایران نه غواړي چې د یورانیمو غني کول د په بشپړه توګه ودروي، د یورانیمو د غني کولو وړتیا ساتل د ایران لپاره هم مهمه مسله ګرځېدلې. د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی ویلي د یورانیمو غني کول به که د هوکړې سره وي او که بې هوکړې دوام ومومي. عراق چې د می په درويشتمه تهران نه ایتالیا پلازمینه ته رواني دوه پر مهال پر خپل ایکسپان یا پخانی ټوئیټر ولیکل چې د هوکړې تر لاسه کول په دې پورې اړه لري چې امریکا به د ایراني مدغنی کولو په اړه خپل دریز نرم کړي کنه. هغه ولیکل د هوکړې لار معلومول سخت کار نه دی، اوس د پریکړې وخت دی. د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ اداره ټینګار کوي چې ایران باید د یورانیمو د غنی کولو ټول فعالیتونه ودرې. دا دریز د امریکا ځانګړي استازي سټیف ویټکوف داسې بیان کړ، ځکه چې غنی کول د اټومي وسلو د جوړولو وړتیا ورکوي. همدا دریز د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو د می په 20مه د صنایوي کمیټې ته په خبرو کې هم انعکاس کړ. هغه وویل د یورانیمو هر ډول کورنی غنی کول د منلو وړ نه دی او مستقیم ګواښ جوړوي. ویټکوف چې د خبرو په بهیر کې د امریکا استازیتوب کوي، له هغه راهیسي چې د عمان په منځګړیتوب خبرې پیل شوې، خپل دریز یو څه بدل کړي. یو مرحله کې وړاندیز وکړ چې واشنگټن بل ایران سره د 3.8 په خالصوالي د ایرانیمو غنی کول ومني. دا هماغه څه دي چې ایران ته د 2015 کال د اټومي هوکړې لمخې اجازه ورکړل شوې وه، هغه هوکړې چې ترامپ د خپل لومړی دورې په پیل کې لغوه کړه. د خبرو د شغورلو او یوې هوکړې ته د رسیدو لپاره یو نظر داده چې یو سیمه ایز اټومي کنسرسیوم جوړ شي چې ایران، سعودي عربستان، متحده عربي امارات او خای امریکا پکې شامل وي. عراق چې روانه ونه ویل چې ایران له دې نظریه سره مخالفت نه لري، خو ټینګار وکړ چې هیڅ ډول ابتکار به د دې لامل نه شي چې ایران د یورانیمو لغنی کولو لاس واخلي. د امریکا د دفاع استخباراتو ادارې په یو تازه رپورټ کې ویلي چې ایران تقریبا په یقیني ډول اټومي وسلې نه جوړوي، خو په وروستیو کلونو کې داسې فعالیتونه پیل کړي چې کوو غواړي د دې وسلو جوړول ورته اسانه کیږي. اوس مهال ایران یورانیم تر 80% خالصوي چې دا د وسلو د جوړېدو لکه سره نږدې ده. ایران ویلي که څه هم چمتو دي چې دا کچه راکمه کړي، خو د تهران ریاکټر لپاره ورته 40% غني شوي یورانیم پکار دي. لبلې خوا اروپایي هیوادونو خبرداري ورکړې چې که ایران تر جون میاشتې پای پورې له امریکا سره هوکړې ته ونه رسیږي، نو د 2015 کال هوکړې د ملګرو ملتونو د بندیزونو د بیا لګولو میکانیزم به فعال کړي. دا میکانیزم د اکتوبر په میاشت کې پای ته رسیږي. نو ایران چې خبرداري ورکړې که بندیزونه بیرته ولګول شي، عواقب به ولري ظاهرا له وخت سره سیالي کوي. جلا رپورټونه وایي چې اسرائیل د ایران سره د دې هیواد پر اټومي پروګرام دی وی هوکړې د نه لاسلیک په صورت کې د دې هیواد د اټومي تاسیساتو د بمبار پلان لري. په دې اړه د ایران د بهرنیو چارو وزیر عراق چې خبرداري ورکړې که برید پرې وشي، ایران به ځانګړي اقدامات وکړي.
له خبرونو ور اخوا
په خوست کې د اوبو د بندونو، کانالونو او چک ډیمونو شپږ پروژې چې ټولو باندې 3.5 میلیونه افغانۍ لګښت شوی، ګټه اخیستنې ته وسپارل شوې. د دې پروژو مالي لګښت د اوبو او برېښنا وزارت لپاره مخته فنډ او د ملګرو ملتونو اړوند یو شمېر موسساتو لخوا برابر شوی و. ځایي خلکو د اوبو د مهارولو او د دوی د شاړو ځمکو د آبادولو لپاره دا ښه یو ګام وباله، خو غوښتنه وکړه چې د خوست د اوبو د مهارولو دا ډول پروژې د ولایت په نورو سیمو ولسوالیو کې هم پلی شي. نور حال د نجیب الله خل په رپورټ کې.
دا د خوست د ګربز ولسوالۍ په لری پرته سیمه لیژه کې د اوبو یو ذخیروي بند دی چې په دې ولایت کې د اوبو د مهارولو په برخو کې د 500 نورو پروژو سره یو ځای ګټې اخیستنې ته وسپارل شو. ځایي اوسیدونکي د یاد پروژو په پلي کېدو خوښي څرګندوي، خو وایي هوارې ځمکې یې ډېرې خو بې اوبو دي، او که چیرې خړوبولو لپاره یې بندونه جوړ شي، نو دوی به د کرنیز پیداوار له اړخه پر ځان بسیا شي. د ګربز د لژې سیمې یو اوسیدونکي شاکرین مشال راډیو ته وویل
د دې تر څنګ یو عدادو چې د چک ډیم ته ویله برابر شي، بیا انشاءالله تر ډېرې لر لرې ځای پر د میشتې زراعتي ځمکې خړوبې شي. داسې ځمکې میز لري چې هغه خو ښه ښه خوندوره خوره لري، ښه فصل ته برابره ده، خو د بې د نشتون د واجې د میز نه شاړې دي، او داسې په ولسوالۍ کې نرم میز دی نه لري چې په هغې باندې چک ټیمونه جوړ شي.
په خوست کې د اوبو د مدیریت او مهارولو په شپږو بشپړو شوو پروژو کې د ګربزو د لژې ذخیروي سربند سربیره د اسماعیل خیل او مندوزۍ ولسوالۍ د علیوات استنادي دیوال او د ارخیر د اوبو کانال، د سپیری د مګړ کلی استنادي دیوال، د علیشیر د نرګسی کلی د اوبو چګډین، همدارنګ د خوست د مرکز او ولسوالیو د نوو کاریزونو ترمیم او پاکولو پروژې شامل وي. سیموال وای دوی لیوی خو د خپل ټولو زمکو د خړوبولو لپاره دایمي وبن لري، ترڅنګ بیا په بارانی موسمونو کې ډیر کله له سیلابونو او خړونو زیان منیږي. د یاد سیمه او قومي مخبر حاجی نظام الدین وویل
یی دغه پراستین د دوی دیمو په نظر یواستین ځای دا دو چې دغه سپخړه کې وایيږي اده مانته کې د پمزه کالون د برکامې شي لکای څویونه آیا قدر باندې شي هغه پمزه کالون د څویونه بیار چګیږي یو خبره دوی ما خبره کایو پټوي کا دوا ਵਿਚار څمره شایو مختویر غول دایا بودیدو
سیموال سره د دې چې په یاد سیم کې د اوبو مهارول یو مهم ارتیا غنی خوای د خلکو اقتصاد کمزورې دی او د ژوند په نورو برخو کې ځینې داسې ارتیاوي لري چې دوی په خپل امکانات ورته رسیدګی نشي کولای د ګوربز یو بل اوسیدونکو کې نصیب خان وویل
مش پاینده کا غوړي چې مشته استنادي دیوالینه د برکو په برا کې مشتر همکاري وکي ګوربز داسې غریب کوم دا باید مشتر په دار شي کې په استنادي دیواله کې د برک پر اساسواله کې مشتر همکاري وکي
دی ادوانی ورده د کرنی او اوبو رسولو متخصصین د اوبو د وړو بندونو جوړول د کلیوالو سیمو کرنیزو فعالیتونو د کرنې د ملاتړ د زمکلان د اوبو د زیاتولو د سیلابونو په مخنیوي چاپیریال ساتنه د کبانو پروزنه د کلیوالي سیمو په اقتصادي پرمختیا او د کمی اندازې برېښنا د تولیدولو په برخو کې د اوبو د وړو بندونو د جوړولو ډېرې ګټې په ګوته کوي
د میدان وردګو شمیر بڼوال چې ډیری د مڼو باغونه لري وای وچکالی بڼونه سخت ځپلی او ان وچ شوې دي دوی وای د کاریزونو او به وچې دي او کوم باغونه چې اوس شنم دي د سولري برېښنا پرمټ د جوړو څاګانو په واسطه او بکیږي دوی د طالبان حکومت غواړي چې ورته چکډمونو د بو بندونه جوړ کړي میدان وردګو ولایت کې د طالبان حکومت د کرن رئیس وای چې دوی په دې برخه کې هڅه کوي نور جزئیات په دې راپور کې چې د بڼوال په غاک پیل کړي
نو د کلونو کلونو بغونان تقریبا د ډاکټر صاحب عبدالوکیل د زراعت خونی وزیر په کوم شي شو بغونم د وشکوري لقبله وچو
د میدان وردګو ولایت د سید آباد ولسوالي اوسیدونکو او بڼوال هدایت الله سادات وو نو موري ازادي رادیو سره خبرو کې وویل چې د منو د باغونه د کاریزونو د وچېدو لامل وچ شوې دي
دلته د موږ بغونه چې کوم بغونم چې کارزه وبته هي تقریبا پاک وچ شوې ایت بوخ پته نه دیالتا چې زکه د کورزو بوغ چشوي نو باغونون ډیر متضرر شول دلته نقصان نه وکړل د کلونو کلونو تکلیفونه د خور سره خور شول
دا یوازې د میدان وردګو ولایت د سید آباد ولسوالۍ نه دا چې وچکالی پکې د خلکو باغونه وچ کړي بلکې د دې ولایت د اوسیدونکو په خبره ډیره ولسوالیو کې دا حال دی د چکو لسوالی اوسیدونکو او بڼوال عبدالحمید فیضانی خپل د مڼو د باغ کیسه کوي
په مو تر کول تقریبا 40 پورې ونه درلودلې هغه مو د بده کمبوت لواجه وېسته د تا ورته خلکو نور هم دغه بغونه هم د وشکلې لامل وشي او هم خپل ونه وېسته او بعض شي کوم پاتوي هغه یوړل په کروندو کې چې هغه په شمسه باندې برخه جوړي هغه د کیناولې
د چکو لسوالی بلوسیدونکو او بڼوال بلال همدر دوی تیر کال کافی ورختونه ونه شول نو ځکه خلک سکه له وچکالی ډیر کړیږي
څوار لسو درې کال په جریان کې وره ونه شو په زمي کې نو د ورخت کچه هم نهایی ټیټ حته راولېدلی و نو په افغانستان کې وچکالی د دوت هم ورده ګولات ډیر شدید وچکالی سره مخامخ دی د خپل کم په صاحب لپاره چې مثلا د وای باغونه دی وای لپاره دی د مزکه لاندې وبوت خو استفاده وکړه د وچکاله لامل نو دای د سولر یا شمسه پوسیته د وبره باسي چې متاسفانه د وبو سطح د 2 نورم چټي
د باغلرون کې د طالبانو حکومت او د کرنې په برخه کې لملاتړو نړیوالو بنسټونو غواړي چې دوی ته په غرونو کې چګډمونه او د غشان تغذیوي بندونه جوړ کړي چې د ژورو څاګانو اوبه تغذیه شي دوی د واورو او بارانونو د اوبو په مدیریت هم ټینګار کوي وایي که دا هر څه ونه شي نو لري نه ده چې ژورې څاګانې هم وچې شي دوی پاتې بڼونه هم د وچکالۍ له امله ویجاړ او ان خلک د څښاک د اوبو له کمښت سره مخ شي د باغلرونکو د دې ستونزو په اړه مو د میدان وردګو ولایت لپاره د طالبان حکومت د کرنې رئیس نیاز محمد عابد وپوښت نوموړي ستونزه تایید کړه او په لنډ ډول یې ازادي راډیو ته وویل چې دوی دې برخه کې هڅه کوي دا چې سږ کال به د میدان وردګو ولایت د میوو د بڼونو په ځانګړي ډول مڼو حاصلات څنګه وي اټکل یې لا نشي کېدی خو تیر کال د دغه ولایت د کرنې رئیس رسنیو ته ویلي وو چې په میدان وردګو کې د مڼو حاصلات 150,000 متریک ټونه وو د میدان وردګو ولایت د بیلابیلو میوو په ځانګړي ډول د مڼو د حاصلاتو په برخه کې او د پام وړ ولایت دی او نه یوازې دا چې په هیواد کې دننه پراخ مصرف لري بلکې بهر ته د افغانستان د تازه میوو د صادراتو مهمه برخه هم جوړوي د یادونې ده د میدان وردګو ولایت بڼوال داسې مهال د وچکالۍ له امله د خپلو باغونو د وچېدو خبره کوي چې نږدې لس ورځې مخکې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یو چا ویلی و افغانستان څخه کلام او صد نتیجه کچې ورختونو سره مخ دی.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زغ خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم نکهله و احترامات مقبول کی قدرمن او درن از کون کو یو زلمه هم تاسو ټول تشرقاس مې دنن وزي درس موضوع ته هلمن دیم چې تاسو ټول درنه او خوښ زکون کی برات رو او جوړ صحت مند او سړي د صحت چمې بون پتن می خوشاله کولای زکون کوله کسرنګ چې زموږ استاد دنن وزي درس مضمون د پانو مشور مېرمن اور باندې د پانو مشور مېرمن پیشنه او د هغه دښمن په حق لبش پر معلومات ترلاسه کو ولو چې څوک وي سره او شخصیتونو او کوم کارونه زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره ترسره کړي وه. ګلالۍ زده کوونکو په تېره ورځ لوست کې موږ او تاسو د میرمن عینو د ژوند په هکله معلومات ترلاسه کړله. په دې باندې وپوهېدلو چې څرنګه میرمن عینو نوم په تاریخ کې ځای پر ځای شوی دی. نن ورځ یو ځل بیا هم د همدغسې یو اتلې زړورې قهرمانې افغانې میرمنې د ژوند په هکله معلومات ولو او ولولو چې میرمن دا میرمنه څوک وه، څه ډول شخصیت وه او کوم کارونه یې زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره ترسره کړی وه. نو هله مند یم چې تاسو ټول خواږه او قدرمن زده کوونکي د لوست تر پای پورې راسره ملتیا وکړئ او یو څه زده کړئ. خو زده کوونکو مخکې له دې چې زه ستاسو لوست پیل کړم، تاسو ټول درانه زده کوونکي باید له خپلو ځانو سره خپل قلم، کتابچه او همچنان خپل ټول درسي مواد له خپلو ځانو سره ولرئ، تر څو د نن ورځې لوست مهم نکات په خپلو کتابچو کې له خپلو ځانو سره نوټ کړئ او په راتلونکي وختونو کې ترې استفاده وکړئ. نو خوشحال کولای زده کوونکو د خپل لوست پر لور باندې راځوس. موږ تاسو د نن ورځې 9 لوست موضوع میرمن تورپیکی ده. لولو چې میرمن تورپیکی څوک وه، سړی او شخصیت وه او څرنګه یې وکولای شوی د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړي او د افغانستان یو له ځلاندو اتلو قهرمانو میرمنو له جملو څخه شمار سي. میرمن تورپیکی. میرمن تورپیکی یو توریالی پښتنه او ساکزی پیغله وه چې د 8 کاله د مخه د کندهار په سپین بولده کې اوسېدل. د دې میرمنې د واده په کال د افغان انګریز دریمي جګړې پیښه وسوه. دغه پیښه 10 کاله وړاندې په همدې ورځو کې په داسې ډول ترسره سوله چې انګریزانو په 1,000 ځواک سره چې 1,00,000 باروړونکي سروي عمل وه پر تش لاس افغانستان یرغل وکړه. درنو خوږو زده کوونکو، ولولو چې میرمن تورپیکی یو توریالی پښتنه او سکزی پیغله وه چې د اټکل نه مخې 10 کاله د مخه د کندهار په سپین بولدک ښار کې اوسېدله. د دې میرمنې د واده په لومړي کال باندې په هغه وخت کې چې کله دې تازه واده کړی و، په د دې په واده په لومړي کال باندې د انګریز دریمه جګړه د افغانستان سره رامنځته شول چې په هغه وخت کې انګریز پرنګیانو پر افغانستان باندې یرغل وکړه. دغه یرغل چې کله وسو، په دې وخت کې د انګریزانو شمیر 1,000,000 کسیزه ځواک سره و او د دې سره 1,00,000 باروړونکي سروي مال وې، خو افغانان تش لاس و، یعنی هیڅ د دې پر وړاندې یې د مبارزې کولو لپاره هیڅ مقاومت او یا هم هیڅ وسایل نه درلودل. نو دوی پر تش لاس افغانستان باندې د 1,000,000 کسیزه ځواکونو سره چې 1,00,000 باروړونکي سروي ورسره وې یرغل وکړه. ویشلی افغانان د دې فرهنګي یرغل داسې لاسې مقابله وکړله چې د هغه وخت د انګلستان صدراعظم کلیت ستون ارسوتر چې مترکه اعلان کړي او دواړه لشکر امدباشه پاتې سي. یعنی د افغانستان هغه ویشلو برخو کې چې افغانان په مختلفو برخو باندې ویشل سي و، دغه افغانانو په پرنګي یرغلګرو باندې داسې په تش لاس باندې مقابله او مبارزه وکړله چې د انګلستان صدراعظم کلیت ستون یې دې ته اړ باسه تر څو دې مترکه اعلان کړي او دواړه لشکر اماده باشه یو بل ته د یرغل لپاره اماده پاتې سي. کله چې په دې یرغل کې انګریزو کوو د چمن څخه پر سپین بولدک باندې سپین بولدک را واوښتله، نو د پښتنو له سخت مقاومت سره مخامخ شول. د هغه وخت یو پښتون غاړي وایي سبا پر سپین بولدک غزا ده، تر خدای میجار کړي پښتانه غزا لزینه. درنو خوږو زده کوونکو، کله چې په هغه وخت کې دغه سخت خونړی جګړه رامنځته شوه. نو په دغه وخت کې کله چې یرغلګر انګریز قوه د چمن څخه پر سپین بولدک باندې راواوښتله، نو د پښتنو له سخت مقاومت او مبارزې سره مخامخ شوله. نو په دې وخت کې د پښتنو یو غاړي وایي، یعنی په هغه وخت کې یو شعر ویونکي غاړي چې دی هغه داسې یو شعر وویلې: سبا پر بولدک باندې غزا ده، تر خدای می جار کړې پښتنه غزاله زینه. نو دا یو بیتی ټولو پښتنو ته ووایه. په دې یرغل کې چې کله د تورپیکي میړه ردی خان د خپل پلار له پښتونوالي ډکه وینا اوري، د جنگ تیاری کوي او تورپیکي ته وایي: زما ګرانی پر خدای دې سپارم، زما خپل پښتني ننګ پر ځای کوم. مونږ تورپیکي بې اختیاره ناره پرې کوي. تر نو خوږو زده کوونکو، کله چې په دې جنگ کې دغه آواز یا هم دغه بیت لوستل کیږي، نو په دغه وخت کې د میرمن تورپیکي میړه ردی خان هم کله چې د خپل پلار د پښتونوالي ډکه وینا اوري، نو د جنگ تیاری کوي او خپلې میرمنې تورپیکي ته وایي: زما ګرانې پر خدای دې سپارم، زما خپل پښتني ننګ پر ځای کوم. مونږ تورپیکي چې کله د دغه خبرې اوري، په دا وخت کې پر ده باندې غږ کوي چې: پر سپین میدان به درسره یم، زه پښتنه له تورې نه ترپالم، مینه دواړه د جګړې ډګر ته ځي. یعنی کله چې د جګړې ډګر ته ځي، نو دا بیت ورته وایي او وروسته دوی دواړه یو ځای د جګړې ډګر ته ځي او تورپیکي ژغ پر کوي. یعنی تورپیکي یو شعر د خپل خاوند ردی خان لپاره وایي: تر دې تیرې تورې دی جار سم، د غلیم وینه به یوه ګرانه، مین په وینو رنګ توره دی راوړه. یعنی میرمن تورپیکي خپل خاوند ته دغه شعر وایي چې په دې شعر کې داسې یادونه کوي: تر دې تیرې تورې دی جار سم، د غلیم وینه به یوه ګرانه، مینه په وینو رنګ توره دی راوړه. جانان مې سر پر وطن کېښوده، په تار زلفو زلفو به کفن ورته ګنډمه. یعنی میرمن تورپیکي په دا وخت کې خپل خاوند ردی خان ته همدغه شعر وایي. له شهادت وروسته دوی دواړه د بولدک د مشهورې غزا په هدیره کې ښخ شول. پورته غاړي اوس هم زموږ د زموږ ودونو کې ښځې له دریې سره وایي: که څوک بولدک ته ولاړ سي، د دې جګړې د نامتو کسانو هدیره په اسانۍ سره لیدلی سي. یعنی درنو او خوږو زده کوونکو، دغه غاړي چې میرمن تورپیکي خپل خاوند ردی خان ته ولوستلې، په دغه وخت کې دا له مشهورو غاړو یا هم مشهور شعر له جملې څخه شمېرل کېدلې. کله چې دوی دواړه شهیدان شوله، د دوی دواړو د شهادت څخه وروسته دوی د بولدک د مشهورې غزا په هدیره کې ښخ شوله او هلته خاورو ته وسپارل شول. خو د دې دغه کومې غاړي چې ډېر لوستلې دي، دې ویلې دي، د دې دغه غاړي اوس هم زموږ د ګران هېواد په ځینو سیمو کې، په ځینو ودونو کې ښځې د دریو سره وایي او هغه په ودونو کې استفاده ځین کې. که څوک تاسو کې یو څوک بولدک ښار ته ولاړ سي، نو تاسو به د دې جګړې دغه نامتو کسانو هدیره په اسانۍ سره پیدا کړئ او د دې هدیرې څخه به لیدنه وکړي. کله چې د انګریزو پر افغانستان باندې یرغل کړی و، نو په هغه جګړې کې زیات شمېر افغانانو خپل ژوند له لاسه خبر کړ، چې د هغو د جملو څخه یو په خپله هم میرمن تورپیکي و او د هغې خاوند ردی خان و. د خپلواکۍ په دې جګړه کې د افغان په زرګونه دغسې نمونه ورک کسان سته چې یادونه یې هیڅ وخت نه کېږي. یعنی درنو زده کوونکو، نه یوازې دا چې میرمن تورپیکي او د هغې خاوند ردی خان په هغه جګړه کې ستر کارنامې سرته رسولي دي، بلکې د دې تر څنګ د خپلواکۍ په دغه سترې جګړې او مبارزه کې ډېر زیات په زرګونه افغانان داسې افغانان سته چې اوس هم د هغوی نمونه یادونه نه ده سوې. د هغوی د ژوند په حق له معلومات نشته، خو مګر دی د خپل ګران هیواد افغانستان لپاره نه ستړي کېدونکي خدمتونه سرته رسولي دي او په دې جګړه کې ستر مقاومت او مبارزه کړې ده، خو متاسفانه د هغوی نومونه یادونه نه ده سوې. یعنی په زرګونه کسان داسې سته چې د هغوی نومونه ورک دي او د هغوی د نومونه څخه یادونه نه ده سوې. د هغوی څخه یو زیات شمېر کسانو یادونه سوې ده، چې د هغوی له جملو څخه یو هم په خپله میرمن تورپیکي او د هغې خاوند ردی خان دی. خوږو او ګلالي زده کوونکو، اوس هم د لوست په دې برخه کې د درس د لنډیز پر لور باندې راځو، چې نن ورځ موږ ستاسو د درس لنډیز سوو یا هم د درس خلاصه مو سوه. لولو چې تورپیکي پښتنه یو توریالي پښتنه او سګزي پیغله وه چې اټکل سل کال د مخه د کندهار پس من بولده کې اوسېدل. د دې مېرمنې د واده په کال د افغان انګریز درېمې جګړې پیښه وسوه. کله چې په دې یرغل کې انګریزو قوه د چمن څخه پر سپین بولدک راواوښتل، نو د پښتنو له سخت مقاومت سره مخامخ شول. په دې یرغل کې چې کله د تورپیکي میړه ردی خان خپل له پلاره پښتونوالۍ ډکه وینا اوري، د جنګ تیاری کې وي او له شهادت وروسته دوی دواړه د بولدک د مشهورې غزا په هدیره کې ښخ شول. خوږه ګلالي زده کوونکو، لکه مخکې چې موږ تاسو ټولو ولوستله چې میرمن تورپیکي یو توریالي زړوره اتله افغانه میرمنه وه، کوم چې اسکزی پیغله وه. د اټکل څخه مخکې سل کاله د مخه یا هم سل کاله وړاندې د کندهار پر سپین بولدک باندې کله چې انګریزو یرغلګرو پر افغانستان باندې یرغل وکړله، نو په هغه وخت کې د میرمن تورپیکي د واده لومړی کال و چې کله دا جګړه رامنځته شول، او میرمن تورپیکي د خپل خاوند ردی خان سره په دې جګړه کې ونډه اخیستې وه. ردی خان چې د خپل پلار له پښتونوالۍ ډکه وینا واورېدله، نو د جنګ لپاره یې تیاری وکړله او غوښتل یې تر څو جنګ وکړي. خو کله چې ردی خان خپلې میرمنې ته وویله چې زه تا پر الله باندې سپارم او خپل پښتني ننګ ثابتوم، نو په دې وخت کې میرمن تورپیکي هم د خپل خاوند سره ملګری کیږي او په دې هنري جګړه کې د خپل خاوند سره مرسته او کومک کوي. چې بالاخره د دې جګړې په پایله کې دوی دواړه شهیدان کیږي او دواړه د بولدک د مشهورې غزا په هدیره کې خاورو ته سپارل کیږي. که څوک بولدک ته ولاړ سي، د دې جګړې د نامتو کسانو هدیره په اسانۍ سره لیدلی سي، او د خپلواکۍ په دې جګړې کې د افغانانو زرګونه داسې نومونه ورک کسان سته چې یادونه یې هیڅ وخت نه کیږي. ینه درنو زده کوونکو، دا اوس موږ تاسو د نن ورځې لوست کوم چې موږ تاسو د میرمن تورپیکي د ژوند په هکله معلومات ترلاسه کړل. چې میرمن تورپیکي د افغانستان یو له اتلو زړورو افغانو میرمنو له جملو څخه شمیرل کېدل، چې په نړیواله جګړه کې یې ستر مبارزه د انګریز یرغلګرو په وړاندې سرته رسولې وه. خوږه او ګلالي زده کوونکو، اوس هم د لوست په راتلونکي برخې ته راځو. د لوست په دې برخه کې ستاسو د کورنۍ دندې یادونه کوم. ستاسو د ټولو خوږو او ګلالي زده کوونکو کورنۍ دنده څه ده؟ د درس لنډیز ولیکئ. میرمن تورپیکي څوک وه او کوم کارونه یې د خپل ګران هیواد افغانستان لپاره ترسره کړل؟ درنو خوږو زده کوونکو، تاسو ټول درنه زده کوونکي باید د درس لنډیز یې هم د درس کومه خلاصه چې ما تاسو ټولو ته بیان کړه، تاسو به همدغه د درس خلاصه لیکئ، او هم چنان د دې تر څنګ به لنډیز سوال ته ځواب وایاست چې میرمن تورپیکي څوک وه او کوم کارونه یې د خپل هیواد افغانستان لپاره ترسره کړي وه، او څنګه یې نوم د افغانستان په تاریخ نور نو درنو زده کوونکو، زموږ او ستاسو د نن ورځې لوست تر همدې ځای پورې و. هیله مند یم چې تاسو یو څه زده کړي واوسیږي او په یو څه باندې پوه سوي یاست، تر څو چې سبا ورځ یو څوک ستاسو څخه پوښتنه وکړي چې میرمن تورپیکي څوک وه، څه ډول شخصیت و، تاسو د هغوی د پوښتنو لپاره ځواب ولرئ. خوږه او ګلالي زده کوونکو، ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. تر بل داسې درس پورې چې زه ستاسو په درنه چوکاټ کې حاضرېږم، ښه وخت درته غواړم. د الله په امان.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
دلې مهربانه را په سپیشلی نامه سلامونه ونی کی هلی میمنې د نن زده کوونکو هله د چیرو خو جوړ بیاست، او وخت مو هم تر دې مهاله په خیر رسولې وي. تاسو ټول ته شرغ لاس تویم د نن ورځې لوسته په دې هله چې د لوستو اخرنی شی بر سره ملتیا وکي، او کولای سي د نن ورځې د موضوع څخه ګټه واخلي. د نن ورځې موضوع مو د راتلونکي لیدلوري په حق لدی. په دې لوست کې به موږ او تاسو په دې باندې وپوهیږو چې راتلونکي لیدلوري څه ته ویل کیږي، په څه معنا، او څنګه کولای سي زموږ او تاسو ژوند، زموږ ذهني روغتیا، زموږ صحت تر خپلې اغیزې لاندې راولي، که څنګه کولای سي پر دې باندې اغیز وکړي. نو راځو لومړی راتلونکي لیدلوري پیژنو چې راتلونکي لیدلوري څه معنا لري او څه ته ویل کیږي. همدغه راتلونکي لیدلوري د یو ورتیا د انسان په وجود کې یو داسې ورتیا چې هغه یو کس د خپل راتلونکي حالاتو په حق له د خپل راتلونکو پیښو په حق له، یا هم د راتلونکي پایلو یا نتایج په حق له دوی فکر کوي او یا هم تصور کوي. یعنی یو هغه ورتیا د یو ډول ورتیا د چې هغه په انسان کې موجود ده، او هغه انسان د همدغه ورتیا په واسطه په دې باندې توانیږي یا دا توان لري یا دا ورتیا لري چې دی کولای شي د خپل راتلونکي پیښو په حق له پیښبینی وکړي. کچیر زدا کار سره ورسوم راتلونکي به څه ډول وي، یا کچیر دغه کار ز پیل کم یا شروع کم، یا خپل مثلا دغه هدف ته کار کول ز شروع کم، د جریان به څه ډول وي، یعنی څنګه به مخته ولاړ شي، د کوم پیښو، د کوم ستونزو، د کوم پایلو او نتایجو سره به زه مخامخ شم. همدغه فکر، همدغه اټکل کول، همدغه تصور کول د راتلونکي په حق له دې ته راتلونکي لیدلوري ویل کیږي. چې پروان په هنه کې یا زموږ په روانشناسي کې دا یو ډېر مهم مهارت په توګه دا پیژنل کیږي چې کچیر یو انسان دغه ورتیا ولري، دا یو ډېر مهم مهارت دی چې دا په وجود کې ستا، ځکه د همدغه د ورځنی پریکړو یا هم هغه اوږدمهاله پلان چې موږ نیسو، د همدغه اوږدمهاله پلان یا د اوږدمهاله هدف په جوړونه کې هم ډیر مهم رول لري. کم کارونه موږ مخته بیایو، څنګه تصمیمونه په ژوند کې نیسو، یا څه ډول اهداف موږ ټاکلې دي، څه ډول پلان موږ هغه ته جوړ کړی دی، د همدغه تصمیم، د همدغه پلان په جوړونه کې دغه راتلونکي لیدلوري ورتیا درلودل زموږ لپاره ډیر مهم دي او ډیر مهم رول لوبوي. کله چې یو تصمیم نیسو یا کله چې یو هدف ټاکو، دغه ورتیا باید په موږ کې چې موږ خپل راتلونکي لیدلوري وګورو، راتلونکي تصور کو، وی ګورو چې کچیر دا هدف وټاکو کومې پایلې به ولري، راتلونکي به مې څه ډول وي، او همدغه هدف ته د کار کولو په جریان کې د کومو حالاتو سره مخامخ کیږم. دغه تخمین کول، دغه اټکل کول دا راتلونکي لیدلوري، او همدغه راتلونکي لیدلوري به کولای شي چې پر انسان باندې هم مثبت اغیز ولري او هم کولای شي چې منفي اغیز ولري. یعنی پر هر انسان باندې خپل مثبت او منفي اغیز لري. هغه کسان چې هغه د خپل راتلونکي د لپاره د پلان جوړولو یا هم د راتلونکي په حق له وړاندوینې کولو ورتیا لري، دوی معمولا کولای شي چې خپل ژوند کنټرول کړي، یا مثلا هغه تصمیمونه یا هغه پریکړه چې دوی نیسي، دوی کولای شي چې هغه ښه تصمیمونه شي، ښه پریکړه وکړي، ځکه دوی هم پلان جوړولای شي او هم وړاندوینه کولای شي چې د دې پلان سره سم یا د دې هدف سره سم به مې راتلونکي څه ډول وي. نو که چیرې دغه وړتیا په یو انسان کې موجود وي، نو دغه وړتیا کولای شي پر د باندې مثبت اغیزه ولري چې دوی بیا کولای شي د خپل ژوند په کنټرول کې برخه ولري او کولای شي خپل ژوند ښه کنټرول کړي. مګر هغه کسان چې هغوی بیا منفي لیدلوري لري، هغه بیا کولای شي چې په هغه انسان کې خفګان، اندېښنه رامنځته کړي، ځکه دوی منفي لیدلوري لري، منفي تصور لري، منفي وړاندوینې کوي د خپل راتلونکي په هکله یا د خپل پلان یا هدف په هکله. نو په دغه وخت کې کله چې موږ او تاسې منفي تصور ولرو د یو څه په هکله، یا منفي فکر ولرو چې کېدای شي پایله منفي اوسي، یا کېدای شي مثلا زما د هدف ښه هدف ونوسي یا تصمیم مشه تصمیم ونوسي، که څه هم هغه یو ښه او مناسب پریکړه یا هم مناسب هدف ونوسي، خو بیا هم زموږ دغه منفي لیدلوري کوم څه چې موږ او تاسې د خپل راتلونکي په حق لوینو، که چیرې دا منفي اوسي، دا به په موږ او تاسې کې خفګان او اندېښنه حتما رامنځته کوي. په ځانګړي توګه کله چې یو څوک بیا هغه د خپل راتلونکو ناخوشي په حق لوي، بیره لري چې مثلا د دې څخه خبريږي چې پراتلونکي د سره یو منفي حالت د یو سره مخامخ نسي یا کوم منفي حالت رامنځته نسي، دغه شان څخه ویره درلودل منفي لیدلوري بیا کولای شي چې پر انسان باندې منفي اغیز ولري. لومړی به زه پریکړه کولو ته چې د راتلونکي په حق له فکر کول یا هم د راتلونکي لیدلوري، دا بیا په مستقیم ډول سره زموږ د تصمیم نیونې سره تړاو لري. په مستقیم ډول سره زموږ او ستاسې د تصمیم یا پریکړې کولو سره دا اړیکه لري، او زموږ د پریکړې کولو پر پروسه باندې دا اغیزه پرېږدي. مثلا هغه کسان چې هغوی د خپلو انتخابونو د پایلو په هکله دوی ښه درک لري، یا دوی پوهیږي چې زه باید کوم څه په خپل ژوند کې وټاکم، کوم پلان باید جوړ کړم، یا څه ډول هدف ولرم، که چیرې د دغه انتخاب د هدف یا هم د دې پلان څخه دوی ښه درک ولري او په دې باندې وپوهیږي چې په راتلونکي کې به دغه پلان د هدف د سره څه ډول مرسته وکړي، یا د یو څه ډول حالات کې د پرځای کوي، دا بیا د انسان کولای شي چې یو ښه تصمیم ونیسي. یعنی د تصمیم نیولو په پروسه کې مستقیم اغیز لري. موږ د خپل راتلونکي په حق له سړول فکر کوو هم هغه رقم تصمیم بنیسو کچیر مو منفی فکر وکي ملمدار خبره ده چې د هغه تصمیم څخه موږ او تاسو لا سخلو مګر کچیر زموږ او تاسو درک شوی د راتلونکي څخه موږ په دې باندې پوهی شو چې زما د پریکړه زما د پلان شدي نو ملمدار خبره ده چې موږ او تاسو به شو پریکړه کوو یا شو تصمیم بنیسو چې دغه موضوع بیا په مختلفو حالاتو کې د ژوند یا د ژوند په مختلفو برخو کې کیدای شي موږ او تاسو سره مخامخ شو کیدای شي هغه د تجارت په برخه کې تصمیم نیونه اوسی یا هم مثلا کیدای سي چې یو تجار یا یو سوداګر د خپل سوداګری درتلونکو په حق لدی فکر کوي هغه تصور کوي د هغه سره سم لدی تصمیم نیسي چې مثلا د خپل سوداګری سره ول مخته یوسي یا هم د ژوند په نور برخه کې دغه سره موږ مخامخ کیږو او په ژوند کې مو رمسته کېدون کړي د دې ترڅنګ راتلونکو په حق له فکر کول یا راتلونکو لیدلوري د ژوند هدف سره تړاو لري روشانه او مشخص اهداف بیا د مثبت راتلونکو یو نشه ده که چیرې موږ تاسو مشخص اهداف ولرو روشانه اهداف ولرو راتلونکو به مهم مثبت وسی دغه اهداف بیا نه واسه دا چې موږ تاسو د پاره د ژوند لار راشي د دې ترڅنګ د ژوند د پاره موږ تاسو انګیزه یا موږ رضایت د ژوند څخه نور هم راپورته کوي او نور هم د رضایت احساس موږ تاسو کوو او د اهداف ټاکل د هغه تر لاسه کول یا د هغه د پاره پلان جوړول د بیا د رواني روغتیا د زیاتولو لپاره د ذهني ارامتیا د شکولو لپاره ډیر ګټور دي لیدلوري او کلتور په کومه ټولنه کې موږ او تاسو اوسېږو د هغه ځای رسم او رواج سره ول دي هغه په مستقیم ډول سره زموږ او تاسو په لیدلوري باندې اړه لري یا تړاو لري مثلا په څه ډول حالاتو کې موږ او تاسو اوسېږو په څه ډول ټولنه کې اوسېږو څه ډول کلتور یا څه ډول رسم رواجونه لرو په هغه شکل سره به موږ او تاسو خپل راتلونکي یا خپل لیدلوري وي مثلا د خلکو راتلونکي ته لیدلوري طریقه چې د هغه د هرې ټولنې په کلتورونو پورې اړه لري ځینې کلتورونه چې دی هغه بیا د همدغه لیدلوري یا د راتلونکي لیدلوري پر اهمیت باندې ډیر ټینګار کوي ځوانان ته دا ورس د کې چې تاسو باید د خپل راتلونکي لپاره پلان جوړ کړئ هغه وسنجوي او دغه کلتوري توپیرونه بیا په انسانانو کې د ژوند په طریقه باندې د ژوند په طرز باندې د هغه پکړنه او د هغه پر رفتار باندې هم ډیر اغیز لري په زیاتره کلتورونو کې په زیاتره ټولنه کې دا ډېر ضروری او حتمی دي چې ځوانان د خپل راتلونکي په حق له فکر وکړي دا غو لپاره دی یو پلان جوړ کړي او دا غو پلان سره سم د هغه پریکړې سره سم یا د هغه هدف سره سم دی اقدام وکړي او خپل هدف وټاکي راځو دې ته چې د راتلونکي لیدلوري د شواله د لپاره موږ څه کولای شو څنګه کولای شو چې خپل راتلونکي شو وینو یا په ځان کې دا ورتیا یا احساس شکو چې موږ ستاسو راتلونکي لیدلوري مثبت ووسی اول دا چې تاسو کوشش وکړئ په خپل ژوند کې یا په خپل ورځني ژوند کې د مراقبه یا هم میډیټیشن فعالیتونه ډیر سره ورسوي ترڅو ستاسو ذهن آرام ووسی یا ځینی ذهني تمرینونه تاسو سره ورسوي تر څنګه کولای شي چې مثلا هغه چې تاسو ته ارامتیا درکوي که چیرې هغه د ژورې ساه اخیستلو سي که چیرې هغه د ځین نور فعالیتونو سره تر سوالو سي تاسو هغه فعالیتونه سره تر ورسوي چې تاسو ته ارامتیا درکوي نو کله چې ذهن آرام وي به تاسو ستاسو ذهن ته مثبت افکار راځي تاسو کوشش وکړئ چې مثبت فکر وکړئ او دا هغه څه ورسته کله چې د انسان ذهن آرام سو او فکر مثبت سو د هغه لیدلوري به راتلونکي ته حتمان مثبت وسی چې دغه وسایل بیا د خلکو سره مرسته کولای شي چې د هغوی د منفي نظرونه د خپل راتلونکو په حق لشي دوی لري هغه رقم سي او دوی په دې باندې وتواني شي چې د خپل راتلونکو په حق لدوی شت تصمیمونه سي یا شت پلان جوړ کړي او همدغه راتلونکو لیدلوري یو ډیر مهم مهارت دی چې کولای شي په خلکو باندې د خلکو په ژوند باندې د خلکو پر ذهن باندې ډیره ژوره اغیزه ولري او د همدغه مفهوم د شدرک لپاره د مناسب تخنیکونو تاسو کارولای شي چې د همدغه مناسب تخنیکونو په کارولو سره بیا تاسو کولای شي چې شته تصمیمونه سي شپ لري کړو او خپل د ژوند کیفیت شکی یعنی کچې تاسو خپل راتلونکي په حق له شنه زر ولري تاسو کولای شئ چې شته تصمیم ونیسئ او ترڅنګ تاسو کولای شئ چې پلان جوړ کړئ او پسانی سره خپل هدف ته ورسیږئ. کله چې تاسو د خپل راتلونکي لیدلوري مو مثبت توسي کچېره تصمیم مو شو سي کچېره تاسو هدف ته رسیدل په شتريقه اوسي یا په یو شر کړنلاري باندې تاسو مختبلار سي تاسو سره مرسته کوي تر څو تاسو ذهني ارامتیا ذهني سکون نور هم ازیاتی ستاسو پر ذهن باندې کوم فشار چې دی هغه راکمی چې ترڅنګ ستاسو سره مرسته کوي تر څو تاسو یو ډول ذهني ارامتیا ته ورسیږئ. په پایله کې تاسو د لپاره فعالیت لرو، په دې فعالیت کې تاسو یو کاغذ راواخلی د همدغه یندنګری یا د راتلونکي لیدلوري د شدرک د لپاره تاسو کولای شئ چې دوه کلمونه جوړ کړئ. یو دوه کلمه جوړ کی په اول کلم کې تاسو یو لندمحاله هدف ولیکي. مثلا تاسو لندمحاله هدف چې هغه د لږ وخت لپاره، مثلا کچيري تاسو د مکتب زده کوونکی یاست، تاسو کولای شئ چې په دغه لومړی کلم کې د ځای پر ځای کې چې تاسو لندمحاله هدف د دې چې په امتحان کې شنمره واخلي. په دوهم کلم کې به تاسو یو اوږدمحاله، یعنی ترڅنګ تاسو کولای شئ چې اوږدمحاله اهداف ولیکي، مثلا د خپل خوشی دنه تر لاسه کول، یا مثلا نور اوږدمحاله اهداف چې تاسو لري کولای شئ چې په دوهم کلم کې ځای پر ځای کړئ. بیا د هر هدف لپاره چې تاسو لیکلی دی دغه لپاره درې لارې یادښت کړئ چې مثلا دغه هدف ته تاسو څنګه کولای شئ ورسیږئ، او د همدغه هدف یو مثبته او یو منفي پایله به تاسو ولیکئ. مثلا درې لارې د هر هدف لپاره چې تاسو لیکلی دی درې لارې پیدا کړئ. په کومو درو لارو سره تاسو کولای شئ چې دغه هدف ته ورسیږئ؟ کله چې تاسو دغه هدف ته ورسیږئ بیا یو مثبته پایله یو منفي پایله به تاسو اوسئ. تاسو هم دغه مثبته پایله او منفي پایله ولیکئ چې دا به تاسو سره مرسته کوي تر څو تاسو په تاسو کې دا ورته پیدا شي چې تاسو وکولای شئ د خپل راتلونکي په حق له د خپل آینده په حق له لیدلوري ولري او شلي لیدلوري ولري، او وکولای شئ چې دغه راتلونکي لیدلوري مو شسی پیاوړی شي تر څو تاسو په خپل ژوند کې شته تصمیم ونیسي او ښه پلان جوړ کړئ. نو درنو زده کوونکو دا اوس موږ تاسو د نن ورځې درس نن موږ تاسو د راتلونکي لیدلوري په حق له ویل دا چې راتلونکي لیدلوري څه دی او زموږ استاسي پر ذهن زموږ استاسي پر ژوند باندې کومې اغیزې لري، موږ تاسو په جندل چې دا څه ډول ورته اده او ولې اړین دي زموږ په ژوند کې، او موږ چې زموږ په تصمیم نیونه کې زموږ په پریکړې باندې زموږ پر ذهن باندې ډېر مستقیم اغیز لري او کولای شي چې تر خپل اغیز لاندې راولي. نو په دې هیله تاسو د پام وړ ګرځېدلې وي تاسو کوشش وکړئ چې فعالیت سره ورسوي او دا فعالیت سره مرسته کوي تر څو تاسو دغه د راتلونکي نګری یا هم راتلونکي لیدلوري مشسي هغه مو پیاوړی دغه ورته مو پیاوړی سه وکولای شي چې شت تصمیم ونیسي. نو دنه ورسې درس پر همدې ځای پاتې راسو تر راتلونکي درس ته تاسو ټول په لوی مهربانه رب سپارم چې وخت ولري شي چری.
دم مجبور ایک سگے چاند اوکرا منگل شنا دمی وسے سگے چاند اوکرا دستڑے زندگی کسگے چاند اوکرا